قدر منوریدون کوشی با وروستا ده زهر و کاروان پروگرام پیلیگی خو له هغه مخکې پام وکړئ ده نن ورځې مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي پناهځایونه جوړ کړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي پوتزل او د یوناما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست کې د سخت زلزلې له کبله له زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. استرالیایي خبریاله لین اودینل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. اودینل له دې سره د طالبانو سیالي خندنۍ بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر دا خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویې ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. د انګلستان پخوانی توپ وهونکی جاناتان ټرټ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټرټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په روانه لوبلړۍ کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. دا لوبلړۍ د اګست په 9 په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي چې په ترڅ کې یې درې یو ورځنۍ او 15 اووریز د لوبې پلان شوي دي. د اوکراین ختیځ ښار سلوویانسک له هغو سیمو دی چې روسي ځواکونو د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه د نړیوال تړون د لاسلیک په ورځ بمباري پرې وکړه. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو پرون وویل د روسي پوځ په سلوویانسک کې د استوګنې پر سیمو خوشحي بمونه او نور مهمات واورول. هغه زیاته کړه د عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیه او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ. او د ایران د جنوب په وچکالۍ ځپلې سیمه کې سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو اوریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونه د استهمان ښار څو ښارګوټو او کلو کې ورنی پیښه کړې. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي خو یو شمېر نور لا هم تری تم دي. د دقیق قدر منوریدونکو په پای کې د زهر و کاروان پروګرام واورئ.
د زهر و کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهر و کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشه یي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
میزان فقر د افغانستان به اندازې بلند است.
په افغانستان کې بیوزلي دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخي خپل ماشومان خرڅوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون د مالی ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
روز به روز افزایش معتادین در
فراه ولایت که معتادین ورځ په ورځ ډیریږي ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی.
دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې.
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي.
د صفت الله په نوم یو معتاد وایي د اعتیاد له امله مې تجارت خراب او اوس بېوزله یم.
په پښتون مارکیټ کې کار مې کول خصي ژوند جوړ او هغه وخت کې نوروز دغه سې بیتابی شو. اوس انجینری پاتې نه، بل پاتې نه، مغزه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه واوري.
زه هم خپلې کوټې ته چې و پړې ووهم بېخي خمار خمار یم.
خولې دې ستاسو سره خوري کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی بخت می تور دی چی میڈا می ہم بینا گا ہم بے کارا دے
اوس پرونه په اوراپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت په دې لامل سي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې نور افغانان هم ښکیل سي. د انسانانو د قاچاقو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په تازه راپور کې راغلي، په افغانستان کې د بیکاری ډیروالي ته په کتو سره امکان لري چې ډیر ځوانان د کوکنارو کښت ته مخه کړي او له ځوانانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې هم تر پخوا ډیره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې اقتصادي ستونزې به دې ته لاره هواره کړي چې د انساني او نشه یي موادو قاچاق کوونکي ډلې له دې ځوانانو څخه ناوړه ګټه واخلي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه تازه راپور خپور کړی او افغانستان له هغو هیوادونو څخه ګڼلی چې له انساني قاچاق سره د مبارزې وس نه لري. په دې راپور کې د انساني او نشه یي موادو قاچاق یو له بل سره تړلی بلل سوي او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت د دې سبب سوی چې خلک نور هم د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي دا خطر شته چې ډېر افغانان د نشه یي موادو په قاچاقو او کوکنارو په کښت کې ښکیل سي، ځکه په وروستیو کلونو کې نادولتي ټولنو راپور ورکړی چې د کوکنارو په کښت، نشه یي موادو په جوړولو او قاچاقو کې له ماشومانو څخه استفاده سوې ده. د ملګرو ملتونو څېړنو ښودلې د کوکنارو د کښت کارکوونکي ډېری هغه ځوانان او ماشومان دي چې د بیکارۍ له امله یې دې کار ته مخه کړې ده. د دې سازمان څېړنې ښیي ډېری ځوانان د کورنۍ له خبر او اجازې پرته په پټه د مافیایي ډلو په وسیله د افغانستان بېلابېلو سیمو ته وړل کېږي چې هلته د کوکنارو نیش ووهي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دا مهال افغانستان څخه د باندې فعالیت کوي دا اندېښنه ښیي چې د انسان او نشه یي موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو او ماشومانو له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسیون مشر نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل بیکاري او بېوزلي د دې سبب سوي چې ډېری ځوانان کډوالۍ ته مخه کړي، خو د قاچاقو مافیایي ډلې د هغوی له مجبوریت څخه استفاده کوي او هغوی د نشه یي موادو قاچاقو ته هڅوي.
میزان فقر در افغانستان به اندازه بلند است.
په افغانستان کې بیوزلی دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخی خپل ماشومان خرڅوي. د بد مرغه چې په داسې بحراني شرایطو کې جرمی ډلې کولای شي چې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو څخه ناوړه ګټه واخلي، د بیلګې په ډول کولای شي چې له ځوانانو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې کار واخلي.
قاچاق مواد مخدر میتونن بهره بگیرن.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا سیمال د انسانانو او نشه موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي چې ډېری هغو معتادینو چې د زهرو کاروان له خپرونې سره خبرې کړې ویلي چې دوی د کډوالۍ پر مهال په ګاونډۍ هیوادونو کې د ځانګړو ډلو لخوا په نشه موادو معتاد سوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې افغانان د نشه موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون کارکوونکي وایي چې د دې روغتون فعالیتونه د بودیجې د نه درلودلو له امله بند سوي دي. خو د فرا ولایتي روغتون امیر صلاح الدین احدی وایي چې دا مرکز د پیسو د نه درلودلو له امله نیمه فعال دی. ښاغلی احدی وایي چې د دې روغتون ځینې کارکوونکي نورو کلینیکونو ته خدمتي استول سوي دي. د فرا ولایت ځینې مدني فعالان وایي چې د دې مرکز له تړلو سره به په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شپږ دېرش کلن عصمت الله اته کاله مخکې په ایران کې معتاد شو. د ازادي راډیو ته وویل چې غواړي له نشو څخه وژغورل شي، خو په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون د تړلو له امله دا کار نشي کولی.
زه لومړی نشئی ګولۍ او بیا تاریاکو او وروسته دودی نشئی موادو له ستونزو سره مخ کړم. د نشئی موادو استعمال زما پر ژوند ډېره ناوړه اغېزه کړې. که کلینیک خلاص وي د درملنې لپاره ورځم. ما ته خپله کورنۍ یو انده چې یو ماشوم هم ارزښت نه راکوي. په بازار کې له ډیرانونو څخه شیان راټولوم او له دې لارې پیسې پیدا کوم.
زینی نور متادین چې غواړي نشه پریږدي هغوی هم د درملنې اسانتیاوې نه لري. محمد او عبدالحادي چې له څو کاله راهیسې د نشو په دام کې نښتي ازادي راډیو ته وویل
د کریستالو او پوډرو نشه کوم. نږدې 12 کاله مخکې په ایران کې موتاد شوم. پیسې نه پیدا کیږي او کلینیکونه هم تړلې دي چې زما درملنه وکړي. زه ناروغ یم، باید دولت زموږ هم وخوري. اوس خو زموږ درملنه هیڅوک نه کوي.
پنځه کاله کېږي چې په ایران کې معتاد شوی یم. اوس په یزیدي کلي کې ژوند کوم. لومړی نشه مې له سګرټو څخه پیل کړه. سړی چې معتاد شي هیڅوک ارزښت نه ورکوي. دا چې کلینیک تړلی دی، زه له ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم. که کلینیک خلاص شي نشه پرېږدم. کار هم نشته. له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې کلینیک خلاص کړي چې زه نشه پرېږدم.
د فراه ولایت مدني فعال عبدالله احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د متادینو د درملنې د سلبستریز روغتون له تړلو سره دا ویره شته چې په دې ولایت کې متادین نور هم ډیر شي.
روز به روز افزایش متادین در
په فراه ولایت کې متادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د متادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی او اوس د چا درملنه نه کوي او څوک بیخي نه سختوي. وایي چې موږ بودیجه نه لرو. ډیر اندېښنې وړ او خوشحالي ځای دی.
د فراه د متادینو د درملنې سلبستریز کلینیک درې کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او اوازې له رسنیو سره خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو میاشتو راهیسې د دې کلینیک فعالیت د بودیجې او درملو د نشتوالي له امله بند شوی دی.
ترنو اورېدونکو، وام اورېدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالي ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم. اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 سپو باندې هم اوریدلای شئ. پودر یا هیروین هغه سپین رنګ ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې خورا ډیر ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې هیروین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروین چې دی، دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدی شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکوي چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ راځي. لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ راځي. د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي. د سترګو نه اوښکې راځي. داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې اواز یا غږ د دې لري، او دې نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځې پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې په دې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلی. که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي، نو دوی خپل راز سمدستي تا ته وایي. همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي. مریض خوبوړی خوبوړی وي.
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي؟ یعنې که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره یې کاروي، پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دې کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کیږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي،
او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیات وي، د سر فشار یې لوړ وي، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منځ راځي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سوڼولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنی د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنی تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته اوس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایی کڅوړې ته موږ ویو دا د دود یا لوګو نه ډکیږي. دلته د مختلفو بکتریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې ټی بي جوړ شي، ټی بي یا لرې رنګ دا مرض منځ راشي، یا مثلا یو الرژیک تکلیف منځ راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا به کې منځ راتلی شي. دې د علاوه موږ دا وینه چې په صفا کیږي هم دې لري صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لاره خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لاره هواریږي، لاره شي هواره شي، پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي دلته پرسوب، سورواله، درد، تبا منځ راځي. کمې پیشکاری چې دې کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور ځړې او زیر ځړې او سپین ځړې خو د انتقال یا ترانزیت لاره ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګ ایچ آی وی یا ایډز هم منځ راځي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي نو د انعمال ته کېدای شي د نج منځ راشي یا جوړ شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې نو کېدای شي شدال د عصبي رګ هم اول شي. نو که چېرته اول شي اول تور اوړي ګان ساجي مړ کیږي، او چې کله مړ شي نو بس به مجبورن چې دغه خطا کې یعنی بل طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخل کیږي، نو د اوخ کو د لارو جذبيږي. نو چې کله دا جذب شي دغه تل د انساجو التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوخ کې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا وسره تنګيږي، مرور د زمان کې ده شي د خپل د لاس ور کې.
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترځي سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شوي، نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترځي. دویم سره ماشومان چې به پیدا شي ناسپی مړینم پکې هم منځ راځي. دنه علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي.
آیا په هیدلاست د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره رول لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمې ولا په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویمه دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو وایي چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدوغه تر هغه نهایي وخت پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو ورو د نشي توکو نه راوګرځي. او څلورم د سده چې د سرګرمۍ چې دی خپل ایدی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی، ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین د سده چې څنګه چې دی د شفقانی نه رغیږي جوړیږي، دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي، حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی، لکه هغه ذهن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات دی، من هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایه کړي او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت اوسیدونکو صفت الله 15 کلن و چې په نشو اخته سو. دی وایي چې تر نشو مخکې د موبایلونو تجارت کاوه او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو کله چې معتاد سو هم یې تجارت خراب سو او هم دومره لټ سوی چې هیڅ کار نشي کولی. دا چې صفت الله ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خصای موبایل فروشیم درلوده، خصای جوان لم درلوده و زغز نغمال و وقت ده که فکرم نکیده نو چو کور تا پیسی وار کو چو سونا پیسی این پلاس رو دلو ده غمال بانیم با کنه خصای موبایل فروشیم درلوده، خصای جوان لم سیو نینج خر تاپ انجینر هم امده موبایلو خباس نو رم ده غصه چه اول نه سیگریت میسکل نه بل دا پون چشتاوی سیگریت چشتاوی بیا اول ورځ چې دغه سیگریت تش کړی و دی کې سیگریت یا چول سیگریتی په ماینځ کې زما په نظر لږ هغه شیشه اچول دویم درېیم ورځ د تانډیوال را بنیول پنځم ورځ زما خپله د واغسته چې راځه دی دې باندې پیسې ورکړو دا څه شی ده همدغسې دې عمل باندې واغوښتو نو تر ننه پورې دا تم هم کاله ده چې همدغسې نو شیشه هم وپېژندو پوډر هم وپېژندو پوډر هم وول بیا تابلې ته دغه هم بل ورځ راشه د زیکا په عمل وکړو همدغسې تر ننه پورې به نو نه څوک معلومات هم واغوستو نه بل نه یاره نهه کاله کېږي چې چار سم مهدی ششم شروع شیشه به بشیده شپې د خو بیخ خوب نه راتلو کک ډوډۍ به ته نخرو ما به تمال کول چې عمل نه رسیده به هر کارم انجام ورکول یا ورځ را شدینه والا بل ورځ دینه والا خو خو موبایل فروشی موبایل فروشی چې لا نه نه پورې به کراچونی می شروع کراچونی شروع به تر دغه نه نه پورې نه چانم پیسې را کول نه کوم کاروبار به خیار سه زیاد نه وته کنه خاصه ټاپ انجینر هم دی ټول کابل ار انجینر ته مو چلن ورک پښتون مارکیټ کې کار مې کول خاصه جوان جوړ هغه وخت کې نوروز د غسې بیتابی شو اوس انجینری پاته نه بل پاته نه مغزه پاته چې څه سرمایه و نو هغه ټول وسوځیده یا روپۍ مونږ ته پاته نه شو نشي زما په وجود ډېر تاثیرات کړه زه ډېر لاغر شوم دلته خوراک هم دلته نشته نور د غسې بې خوراکي هم ضعیف شوی هغه وخت کې څونه ښایستګي هم درلوده داسې مخ هم درلوده پنځه وخت مونځ هم کول اوس مونځ هم پاتې و هر چی شي نه دلته پاتې و په نشه کې مونږ ډېر پیسې ورکړو دونه پیسې مونږ خپله به نه یې خوړللی چې دونه پیسې مونږ په نشه کې ورکړو د ورځې سل هم تللي پنځه سوه هم تللي رانه دوه زره هم تللي زر هم تللي پنځه زره هم تللي په دغه نشه د څو ورځ راغلی چې اته زره هم په دغه نشه په خدای ورک کړی خو بس ځان باندې مې یو ورځ هم دس نه چې راشه مونږ ته یو کریم ځان ته واخلو یا کوم شربت ځان ته واخلو دس مې نه دی کړی چې پیسې پیدا کړي دغه نشې باندې مولي نه کور باندې فکر مور او پلار دونه نصیحتونه کول هماغه ورځ که مونږ نصیحتونه منلو زده اولاد کې باندې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد مېرمن ده. دا وړوکی ماشوم لري خو د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې پیسې نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. په دې وخت کې زرغونې ته ګاونډۍ ښځه د سرور خان په نوم د شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کیدای شي مرسته در سره وکړي. زرغونه هم دا مشوره مني او د سرور خان د کور پر خوا روانېږي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سریا د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي. د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما هولنګ واو غنې نه پنځ جوړ تا واخلم.
شکر ځوانې ولاشه کار وکړه یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا خزه کاف هم ولا انا لاسا کیږي او پوره ولا کڅوګ را کوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
ماشا یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي. ګنده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو چر وخوري، کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې سلام علیکم.
سلام علیکم زرغونې خورې، خیر
باشه.
راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، ساج دي، ښه جوړه یې.
شکر تاسې بیاسل
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم. شیدې خلاصې شوې دي، ولې ژاړي؟ په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا. سرور خان څوک دی؟
وای ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه کوټې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، وایي دې سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویې لېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا یې مشره، دا اوس یې لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم. له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده. تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم‌ای، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبی، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوسه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګوري؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرته میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بله سترګه ګوري.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.